ونی پورا پرونی کې ورچې د کندز ولی وای جرمنی په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال دی بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې مساله افغان حکومت نه پټه ساتلې. پر ګڼو نورو مسایلو هم په دې خبرونې کې راپورونه لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ، او د مصر د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو شهرونو کې نشتې وکړې. د کندز ولی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د هوایي بمباري د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسأله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. د جرمني خبری اجنس پرون د جرمني له دفاع وزارت څخه د یو ترلاسه سوي سند په حواله راپور ورکړ چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې $1,000,000 معادل مالی مرسته کړې ده. د راپور له مخې د دې مرستې نیمایي برخه د څه باندې 50 کلونو مخکې هغې بمباري زیانمنو کورنیو ته ورکول سوې چې د کندز د والی او د هغه وخت چارواکو په وینا شاوخوا 100 تنه ملکي افغانان پکې ووژل سول. تفصیل په همدې خبرونه کې. بل خبر دا دی چې د کندز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادي رادیو ته وویل په دغو عملیاتو کې همدارس د امام صاحب ولسوالۍ څخه باندې 1.5 کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوې دي. دی وی په هغه عملیاتو کې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې پیل شوی دي دشمن ته درنه تلفات وشتي، له 140 زیات تلفات لري، زیات ټپیان هم لري او 1.5 کلی له طالبانو څخه تصفیه شوی دي. جنرال نصرتی دغه زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ. د هلمند پخوانی ولی ګلاب منګل چې د دې ټولنې له مؤسسانو څخه دی ازادي رادیو ته وویل د دې ټولنې د جوړېدو هدف د والیانو د پراخو تجربو شریکول دي.
زموږ ټولنه به حق زده کړي چې والیان د خپل ماموریت په وخت کې په ولایتونو کې ترلاسه کوي، په پوره بي طرفۍ سره پرتونکو کې د حکومت سره د تجربو شریکولو د لارې د دې تجربو په بډای کولو کې مرسته کوي.
شغلی منګل زیاته کړه چې د والیانو ټولنه یو خپلواک ټولنه ده چې له سیاسي ډلو ټپلو او ګوندونو سره تړاو نه لري. د مصر د حکومت مخالف اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو شهرونو کې نشتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د معترضانو پر ضد له زور څخه کار واخیست، پرون ماښام هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د روغتیا وزارت یو ویاند وویل په ټول مصر کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. چرواکی وی ډیری مرګ ژوبله د قاهره په متریا نومي ناحیه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونه پکې شې دي پیښ شوه. امنیتي چرواکی وی چې احرامونو ته نږدې وسلوالو له یو موټر څخه د تلاشی پر یو پوسټه برید وکړ او دوه پولیس یې ووژل. د مظاهرو ضد پولیسو چې پوځیان هم ورسره و پرون تحریر چوک ته ورغلي ټولې لارې بندې کړې. دوه نور کسان هم د هغه بمب چاودنه کې ووژل سول چې دوی په خپل غشتل شخ یې کړی. په پرونی نشو دي چې په مصر کې د خلکو د پاتون له څلرمې کلیز سره پر یو وخت پیښیږي لسکونه نور کسان ټپین سوي دي. د اوکراین په جنوب ختیځ شهر ماریوپول کې د راکټي حمله وروسته چې 1.5 کسان یې ووژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ و. ولسمشر پیترو پروشونکو دا حمله چې د غرض لنوي زیات کسان پکې ټپیان سول د بشریت پر ضد جنایت وباله، خو ویل اوکراین په مینسک کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون تجمن دی. پروشونکو د قربانیانو لپاره ټول سپورټي او کلتوري پروګرامونه فسخ اعلان کړل او ملي بیرغونه هم نیم ځوړند و. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې د شمې پورز پر ماریوپول شهر د روس پلاو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو د ګراټ توغندیو درې حمله وسوي چې پر یو مارکیټ او د استوګنې پر یو سیمه ولګېدل، خو بلتون پال وایي چې دا توغندي د اوکراین پوځ وشتلې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې توغندي د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو څخه وشتل شوی دي. د یونان د سختریزي کین ارخي ګوند سریزا مشر په پرونی عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دغه هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی. الکسس سیپراس د سریزا پلویانو ته په داسې حال کې وینا کوله چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا خپرو سویو لومړنیو نتایجو ښودل چې دې ګوند په سلو کې شاوخوا شپږ دېرش رایې ګټلې دي. په داسې حال کې چې د صدر اعظم انتونیس ساماراس محافظه کار ګوند په سلو کې شاوخوا اته ویشت رایې ګټلې دي. سیپراس همداراز د یونان دریو مالی مرستندویانو، اروپایي ټولنې، د پیسو نړیوال صندوق او د اروپا مرکزی بانک ته اشاره وکړه. وی ویل د یونان د خلکو د پریکړې معنی دا ده چې د درې ګونو دوره نور نو ختمه سوه. نوموړي زیاته کړه چې یونان به د پورونو د پرې کولو لپاره د یوې ګټورې معاملې په اړه له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې وکړي. سیپراس غواړي چې د یونان د درې سوه اووه پنځوس میلیارده ډالره پور په اړه له سره خبرې وکړي او ژمنه یې وکړه چې د اقتصادي بحران د مخنیوي له انجمنو اقداماتو ته به د پای ټکی کښېږدي. په 2008 میلادي کال کې په یوروزون کې په شاملو هیوادونو کې له اقتصادي کړکېچ وروسته په یونان کې د بیکاري کچه په سلو کې شاوخوا پنځه ویشتو ته لوړه سوه او اقتصاد یې زیانمن سو. دا افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د سهار اته بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی سئ، پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د دې خبرونې په اړه پرونی کې اوري چې د کندز والی وایي جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د یوې بمبارۍ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې مسأله له افغان حکومت پټه ساتلې.
کابل حکومت سره هم په تماس کې خپل وخت په کابل کې هیڅ نوې معلومات نه
دي. په بل راپور کې اوري چې په کندز کې خلک د برېښنا له پرچاوي په تنګ سوي.
شپې اته بجې راځي، پنځه بجې او سهار وخت بیرته ځي، نور برق په کندز کې نشته.
د معلوماتو مبري چې په کندهار کې ترافیکي پیښې زیاتې سوي او چرواکي تر جګړې خطرناکه مسله ګڼي. په فرا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت راپورونه تاییدوي، البته چرواکي تاییدوي.
اتیا کاسه دي او اته دلګي دي او دوی اله تخپل تور بیرغ زړولې دي، کوچني ماشومان ورسره دي.
په افغانستان کې د والیانو ټولنه جوړه سوه، دغه ټولنه به څه کوي؟
زموږ ټولنه به په پوره بې طرفۍ سره یوازې د ښې حکومت ولای د پاره او پرتونکو کې د حکومت سره د تجربو شریکولو د لارې د تجربو په بډای کولو کې مرسته کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د ورکو اځنو د لټې پروګرام هم مه هیروي. د کندز والی وایي جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د یوې بمبارۍ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې مسأله د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر سپی چې اوس د والی په توګه ګمارل سوی انتقاد لري چې د دې ډول پیښو ملکي قربانیانو ته ورکول سوی تاوان کم دی او دغه اندازه تاوان د نړۍ په هیڅ ځای کې معمول نه دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کندوز والی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 کال د هوایي بمبارۍ د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا احتمال رد نه کړ چې مرستې به له نورو لارو زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوې وي. تېره
هفته د جرمن خونسل د کندوز نه لیدنه وکړه، خو داسې شاید هغه موږ سره شریک نه کړ. باور لرم چې دا به دوی حتمن د کوم بلې لارې نه پیدا کوي او یا دا چې اس یو مطبوعاتي خبره دی. زه د کابل حکومت سره هم په تماس کې یم، خپله وخت کې له کابل کې یم، هیڅ نوی داسې معلومات نه دي.
د جرمني خبری اژانس ڈی پی ای پرون راپور ورکړ چې د جرمني پاوځ په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو معادل مالی مرسته کړې ده. د راپور له مخې د دې مرستې نیمایي برخه د څه باندې پنځو کلونو مخکې هغې بمبارۍ زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوې چې د کندز د والی او د هغه مهال د چارواکو په وینا شاوخوا سل تنه ملکي افغانان پکې ووژل شول. ڈی پی ای د جرمني له دفاع وزارت څخه د یو ترلاسه شوي سند په حواله لیکي چې جرمنی دا تاوان د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو زیانمنو ته ورکړی. د راپور لمخې د څه باندې یو لس لکه ډالرو له شپږو لکو زیات پا په کندز کې د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې د تیلو د دوه ټانکرونو د بمبارۍ د شاوخوا سلو قربانیانو له کورنیو سره شوې دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښې د نوي تنه قربانیانو کورنیو ته 15,000 ډالر ورکړل شوي. د راپور له مخې له دې کورنیو سره د ژمنیو مرستو په ترڅ کې 1,15,000 یورو هم ویشل شوي. د کندز والي عمر ساپای وایي چې دا تاوان کافي نه دی.
قربانیان تقریبا د سلو نفرو شاوخوا کې ډېر یو لږ او ناچیز بدیل دی چې دوی د دوی کورنۍ ته ورکوي. هغه په ډېرو غریبو او وروسته پاتې هېوادونو کې هم دغه رقم برداشت ډېر ناچیز دی. د کار د جرمني هېواد د دوی لپاره یو داسې مرسته کړې وه چې حداقل د دغې کورنۍ زخمونه باندې پټۍ ایښودل شوې وه.
د ډی پی راپور زیاتوي چې له 2010 کال راهیسې په څلورو مواردو کې هغو کسانو یا کورنیو ته چې د جرمني سرتیرو په ډزو مړه یا ټپیان شوي دي د 1,500 او 2,800 ډالرو ترمنځ تاوان ورکړل شوی. راپور زیاتوي چې دا مرسته د جرمني پاوز په خپل خوښه کړي او معنا یې دا نه ده چې ګنې پر خپل جرم اعتراف کوي.
عمردل چې د کندز والی وی جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د وی بمباری د قربانیانو له کورنیو سره د مری مرستې مسله له افغان حکومت پټه ساتلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وی چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې دغه راز د امام صاحب ولسوالۍ څخه باندې 1.5 کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوي او شاوخوا 40 تنه وسلوال طالبان په نشت کې وژل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان په یو تازه بیان کې ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کندز امنیه قومندان زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په دغو عملیاتو کې دوه افغان سرتیری هم وژل شوی دي. بیا هم د کندز په اړه بل راپور ده. کندز ولایت مرکز ځینې اوسیدونکي د برېښنا له دوامداري پرچاوي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې باید د برېښنا ریاست دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. تفصیل له سیمې د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز ولایت د مرکز یو شمیر خلک شکایت کوي چې په دې اواخرو کې په دې ولایت کې د برېښنا پارچاوي ډېر شوې دي. دغه ولایت له لسو کلونو را په دې خوا له ګاونډي هېواد تاجکستان څخه د برېښنا مزي راغځول شوې دي او د 3 افغانۍ په بدل کې 1 کیلو واټ برېښنا د دې ولایت پر خلکو ویشل شوې ده. د کندز د ښار اوسیدونکي وایي چې له 2 میاشتو راهیسې په دې ولایت کې ټول ورځ برېښنا قطوي، اما د شپې له خوا د 2 ساعتونو لپاره راځي چې ملای خلګ له غنو ستونزه سره مخ کړي دي. دوی همدار زوی د برېښنا ریاست چارواکو د کندز یوې محدودې سیمه ته د شپې او د ورځې لخوا برېښنا ورکړي او پاتې 90% خلک د برېښنا له رڼا څخه محروم دي.
شپې 8 بجې راځي، 15 بجې او سار وخت بیرته ځي. نور برق په کندز کې نشته.
کندز کې ما د ورځې برق هم 3 یا 4 5 برق ځي او دا برق ستونې دي. دا شپې لخوا هم برق 1 ساعت یا 2 ساعت د بار راځي یا نه وي.
دغه خلک وایي ک برېښنا د نوبت پر اساس وي، نو باید چې په ټولو سیمو کې یو شانته نوبت تطبیق شي او غیر له هغه باید چې د برېښنا ریاست چارواکي د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کندز د برېښنا رئیس انجنیر حمید الله هم د خلکو شکایتونه تاییدوي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د اوبو کمښت او په نوموړي هېواد کې د برېښنا ډېر مصرف په دې ولایت کې د برېښنا د پارچاوي لامل په ګوته کوي. د کندز لپاره معیار 3,50,000 کیلو واټ برق په 24 ساعتونو کې تعین شوی دی او کله چې موږ همدې لیمټ 1,000,000 څخه تیریږو، نو په ټولیز ډول زموږ 200 لاین او 110 لاین د تاجکستان هیواد لخوا پارچاو کیږي. دغه مشکل د اوبو د کمښت او د برېښنا په دستګاه کې د عوارض له امله رامنځته شوی، اما اوس مهال د تاجکستان هیواد لخوا د برېښنا پر دستګاه کار روان دی او ډېر ژر به د خپل هیوادوالو ستونزې هوارې کړو. نوموړي همدارز وویل دوی مجبور دي چې د کندز ولایت یوې برخې ته ټوله ورځ او شپه برېښنا ورکړي چې په هغه کې دولتي روغتونونه، دولتي ادارې، امنیتي ارګانونه، یو شمیر داخلي موسسې او یو شمیر بهرنۍ موسسې شامل دي. د کارپوهانو په وینا کې چیرې د ملي یووالي حکومت د کندز د خان آباد ولسوالۍ د برېښنا پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او د دغې پروژې بیرته فعالولو سره به د کندز او تخار ولایتونه نور به دې ته اړ شي چې له تاجکستان هېواد څخه برېښنا وارده کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
او اوس په ملالۍ بشیر راته وایي چې په نړیوالو رسپونو کې د افغانستان په اړه راغلي.
امریکای ورځپاڼې سٹار ټریبیون په افغانستان کې نام نیو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په کابل کې د یک شنبه د ورځې 14 ته په اشاره سره لیکلي چې د 14 د کابل ارامي ګډوډه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې ځانمرګي بریدګر چې له چاودېدونکو موادو ډک په یو بار وړونکي موټر کې سپاره وو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې د قصبې په سیمه کې ونیول شول. سٹار ټریبیون ورځپاڼه د یوې سرچینې له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سلی کې چې هغه الوتکه چې ولسمشر غني پکښې ناست وو شاوخوا دوه نیم ساعت مخکې له دې چاودنې د کابل په هوایي ډګر کې کښېنسته. ویل سوي چې ښاغلی غني د شاه عبدالله بن عبدالعزیز د مړینې په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره سعودي عربستان ته تللی وو. سٹار ټریبیون لیکي د اروپایي پولیسو د روزنې پر یوه ماموریت له ځانمرګې برید وروسته چې پکښې یو کس مړ او 15 نور ټپیان شول کابل د جنوري د میاشتې په لومړیو کې آرام وو. ورځپاڼې زیاته کړې چې طالبانو تیر کال په ټول افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان افغان ځواکونه ازموي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په افغانستان کې د هندوستانیانو د ګټو په نقشه کولو ملاتړ باید بند سي. دا د دی اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د هغې مقالې عنوان دی چې د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د یوه استاد اناتول لیون سره د خبرو پر اساس خپره سوې ده. د لیکوال اناتول لیون په وینا که څه هم د پاکستان پوځي جنرالان نه وایي چې هندوستان یې د هیواد لپاره ګواښ نه دی، خو دوی وایي چې کورني وسلوال د پاکستان لومړۍ لویه ستونزه ده. د لیکوال اناتول وینا پوځ له همدې کبله د پاکستاني طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، خو پښتنه دلته د نورو سخت دریځو ډلو ده. لیکوال اناتول دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د هندوستان ستونزه د حقاني شبکې او لشکرې طیبه سره ده، ځکه چې دا ډلې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته پر هندي اهدافو حمله کوي. دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې د اناتول لیون له خولې لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په امنیت او بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې له طالبانو سره جګړه زموږ په ستونزو کې یوه بله اضافه ده. که نورې ډلې پر موږ حمله نه کوي، موږ ولې پر هغوی حمله وکړو؟ ولې موږ د ځان لپاره دشمنان زیات کړو؟ خو د اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د اناتول له خولې زیاتوي چې له حقاني شبکې سره د ISI مرستې باید قطع سي، او دا ځکه چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینې د اخیستلو بهیر پرون پیل شوی چې تر سبا پورې به روان وي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. څنګه روان دی د آزموینې بهیر چې تاسو له نږدې کتلی او څارلی؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره ورځ د یک شنبې په ورځ باندې د ننګرهار کې د شاوخوا 14,000 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې بهیر پیل شو چې هر ورځ 15,500 زده کوونکي په دغه بهیر کې ګډون کوي او تر سبا ورځې پورې به دوام لري. کوم معلومات چې د کابل نه راغلي پلاوي او د ولایتي ادارې نه مونږ ترلاسه کړي دي، دوی لومړی ورځ خوښي ښکاره کړله چې په منظم ډول باندې د آزموینه ترسره شوله، او نن هم آزموینې لپاره به 15,500 شاوخوا دغه زده کوونکي به ورشي، په دې آزموینه کې به ګډون وکړي. د راغلي پلاوي د معلوماتو له مخې دوی په مجموع کې 15,500 زده کوونکي په ټول افغانستان کې د عالي لوړ زده کړو لپاره چې جذب کړي، چې له دې جملې څخه به 15,800 دغه چې هغه به ننګرهار پوهنتون ته محصلین جذب کړي.
په دغه 14,000 زده کوونکو کې چې تاسو یاد کړل، د 12 ټولګي فارغانو کې څومره انجونې دي؟
د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې کې 1,200 انجونې دي، باقي ټول هلکان دي.
او د درغلیو د مخنیوي لپاره څه پلانونه سنجول سوي دي؟ دغه زده کوونکو یا دغه ګډونوالو چې دغه بهیر کتلی څومره راضي ښکاري د درغلیو د مخنیوي د پلانونو یا د تدابیرو په اړه؟
بالکل امیر سپاره دغه سید کانکور ازمینه چې تر سره شوې دي ورسته د زکونکو غږ پورته شوې دي او غوښ شکایتونه کوي دي ځکه امیر سپاره زکونکو داسې شکایتونه کوي دي چې په کانکور ازموینه کې عدالت ته پام نه دی شوی. همدغه مسله موږ ریتی ادارې ته شریکه کړله. دوی له وړاندې نه پوره ډاډ ښکاره کړی دی. دوی ویلي چې دغه کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی دی دېرش کسه استادان دي. دغه هیئت چې دی درې ورځې وړاندې له ازموینې نه درې ورځې وړاندې راغلی و. ننګرهار ولایتي ادارې سره په ګډه باندې د شفافیت په خاطر باندې یو پلان جوړ کړی و چې دغه پلان له مخې دغه ازموینې روانې دي. خو تر اوسه پورې که څه هم زده کوونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. کله چې ازموینه پای ته ورسېږي دا بیا معلومه شي چې په دې کې د زده کوونکو رضایت څه ډول و او خپل هغه پلاوی چې د کابل نه راغلی دی هغوی دغه بحث څخه خوښ دي او که څنګه.
په ننګرهار کې زیات وخت چې دغه کسان بې نتیجې پاتې کېږي یا ناکامه کېږي هلته په خصوصي موسساتو کې د دوی د جلب او جذب پروسه څنګه ده؟ دغه موسسې په څه معیار کې دي او آیا هر څوک کولی شي چې په دغو موسسو کې یا خصوصي پوهنتونونو کې خپلې زده کړې وکړي؟
بلې اوس هم په ننګرهار کې په زیات شمېر باندې شخصي لوړ زده کړو موسسې شته دی. په تېر ځل کې هم هغه ځوانان چې هغوی د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي وو ځینې د وزارت له لارې نه دغه شخصي موسسه ته جذب شول. ولې ځینې زده کوونکي چې هغوی په وار وار باندې خپل غږ پورته کړی او هغوی د فیس ورکولو هغه وس نه درلود هغه لا اوس هم بې نتیجې ګرځي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې له څخه موردل چې په دې ولایت کې د 12 ټولګیو له 13,000 فارغانو د کانکور ازموینې بهیر پرون پیل شوی چې تر سبا سه شنبه پورې به روان وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو پورې د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شي. د کندهار د روغتیا ریاست مسولین وایي چې ترافیکی پیښو په افغانستان کې د یوې پټې جګړې بڼه خپل کړې او پر روان کال کې د حوزې په کچه څه باندې 3400 ترافیکی پیښې ثبت شوې دي چې 125 تنه پکې مړه او 255 تنه نور معلول شوې دي. د فراول چرواکی منی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځینې غړي په خاکي سفید ولسوالۍ کې فعال دي. د خاکي سفید ولسوالۍ چې دغه وسلول تور بیرغ لري چې په مالی لحاظ هم په شو وضعیت کې دي. ل عبدالخالق نورزی سره احمد شاه فطرت مرکه کړي په پیل کې پښتلې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لکله په دې ولسوالۍ کې فعالیت ډلې کله په دې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو
او عبدالخالق نورزی سره چې د خاک سفید ولسوال دی مرکه چې احمد شاه فطرت د مرکه په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې د اسلامي دولت ډلې یادایش لکله په دې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی.
دا شل شپې مخکې د ډالر راغلی د اسلام آباد چې وکړلې د خلک سپې د دې په شا کې یو جر دی د مجاهدینو په وخت کې هلته مجاهدینو گزاره پشکی کوله. دا دوی هلته ځای په ځای سوي دي په نامه د کلی مزار. دوی تقریبا اتیا کسه دي او اته دلګي دي او دوی هلته خپل تور بیرغ زړولی دی او هلته خپل داسې کوچني ماشومان ورسره دي او دوی کله چې کلي ته راځي خپل د خرڅوي پر برابر باندې د چا ډوډۍ نه خوري او د چا کوم شی هم نه اخلي. د لسو روپو شی مثال په شلو رانیسي.
دوی د کوم ځای راغلي داسې معلومات ساتي؟
داوی مخکې داوی د هلمند څخه راغلي. داوی مخکې په خاک سپید کې و. بیا د طالبانو تاریخ چې د دوی تاریخ دی هغو پسې واخیستله. بیا اوس راغلي دي د داعش سره ځای سوي دي دلته د خاک سپید په سیمه کې راغلي دي فعالیت کوي.
حمایت څوک یې مالی کومکونه څوک ورسره
دي؟ دوی ډېر پیسهدار دي. پیسې ورسره شته او کوم د نور طالبانو څخه ډېر فرق کوي ځکه طالبان چې د هر چا ځای ته هر کلي ته راغ هلته خپل غرمه غرمه تېري ماښام هلته ډوډۍ خوري د چا ډوډۍ نه خوري او دوی د دې څخه معلومېږي چې پیسې لري پیسهداره خلک دي او دوی په کوم جنګ کې انتر اوس پورې په دې شلو شپو میاشتو کې برخه نه ده اخیستې او نه د چا سره کوم برخورد کړی دی. طالبان خپل حیاتان ورسته رسولی دی او تر اوسه پورې هغه د آیاتانو نتیجه نه ده معلومه سوې چې دوی څه کوي ورسره جنگ ورسره کوي کښېنی نه کښېنی څه کوي
دی دی طالبان سره څنګه د رابطې احساس په نظر
طالبان سره رابطه نه ده سمه ځکه طالبان ورته ویلي د طالبان والی ورته ویلي چې دا باید د مندکی زخولار شي بیا دوی هم ډېرې دي داسې دار ګروپ دار لږ طالبان زور نه فرسیږي بیا آیاتان راغلي دي چې د پاکستان څخه د کوټې د شورا آیاتان راغلي دی او لیږلي دي چې دا ستاسو د خاکسپید مندکی یعنی پارا ترکی ورځې بلار د تجزې ولار نو د دوه نتیجې تر اوسه پر نه راغلي چې څه ورته ویلي دي جنگ کې د وطن پرېږدي څه کوي څه نه کوي
د دې یو نشه خدای چې تور بیرغ لري نور څه نشي علامه تاسو اورېدل یا تاسو خلکو تاسو ویل چې تلې دې په سیمه کې دایښ سره ورته والی ودل
د دوی نقشه خو اوله دغه د چې دغه زیری اجداسال یا تراتلو سکال پورې رسکه شریک طالبان چې دي کسان چې دي طالبان خپل په سپوپو کې نه پرېږدي چندان یو خدغه د دوی سره دي دغه یو علامه ده بل دا چې دي چا ډوډۍ نه خوري او خپل شی خپل کمال هغه شی چې دي هغه دوی په روپور انسي دغه د بدري علامه لري
د دوی سره څومره بارنیان ورسره دي نور یو
ده بارنیان دغه کشریک خلک چې ورسره دي ممکن دي چې د اکثر بارنی کسان ځکه د افغانستان هغه د لسکلنې الګ چې دی به خصوصا په فرا کې په توپکو په بار شي پوي چې دا کومه سلام دا کم سره کم رخص کیږي سره کم نه رخص کیږي دا چې دوی ترلینګي او دوی ترلینګور کې معلومیږي د دې څخه چې دا بیگانه خلک دي دا د بارانه
تاسو په نظر د دې هدف څه شي هم دا هدف چې دلته راغلي خاک سفید ولسوالۍ ته ویل کیږي په پښورو د بکوا کمس ته دې هدف څه شي دی آیا دې هدفونه به د وسوال مخالفان د هدفونو سره تفاوت ولري تاسو په معلومات سره سم
bale wo د طالبان د هدف سره د دوه هدفونو مکمل فرق لري او ځکه کې فرق نه درلو دای نو دوی باغه د دوی د طالبانو کم کمانډان چې دی ولسوال خل نه لري کوم ولکمانډان نه لري ولسوال چې لري نو دوی اول راتله د هغه سره مشوره کوله یا مثال د دوی د والی سره مشوره کول چې یعنی زمانه پوز زمانه فارو دی مندکی ته د علاقې ته راغلی په کم جنگ کې برخه خینو پر دوی اجازه کوي دوی غوښتل دوی بلل مثال ودا کم داوتو ته کم جلسو ته کم پروګرامو ته راغوښتل دوی هغه ارتباط نه سره لري معلومیږي چې دوی خاص شخصي مرام او هدف لري ځان
او داسې معلومات اسنه چې دوی هدفونه مثلا کوم ځای بریدونه کوي یا نور بچ کوي یا کارونه بچي
مخه مرام او هدف د اصول سوالي دي ځکه دوی د کلاکا ولسوالي دي او د خاکسپی د بشترو ولسوالي دي د نردری ولسوالي دي سره ته بالا بلوک پوری په دغه څلور پنځو ولسوالي کې د دوی هدفونه دي د دوی مرام دي کده جنگ او کده کمچا خالص لا کېده او کده چا هر مرام او هدف چې درلود کې کم ترلینګ یا د اډي ځای وو نو په دغه سیمه کې چې اوس دوی د دولت په دوی ځای کوه چې د زمر د ولسوالي کم امنیتي کسان چې دی هغه په دې نه دي چې تدای شي یا کم طالب فرق نه باندې کوي هغه وار چا تخپل سینې سپر کړی ده او د دې وطن دشمنان دي کدای شي کار څوک چې د دې وطن دشمن وو د دې وطن په خرابېده کې وو که څه کم گزارې که کم څوک تر ری او خارجي وي که داخلي وي که طالب وي که دای شي پر موږ باندې فرق نه کوي موږ خپل وطن دفاع کوو موږ ولاړ یو
د فراد د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی و چې په دې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په اړه خبرې کولې
ستاسو له پیغامونو نه
دا اصل خان زدران زما خپل نظر دادای چې دوه طبيعتا وزیرانو ته باید پرلمان رای ورکړي ځکه چې جهان یې نویل دلای بیا هغه وزیران افغانستان نشي جوړولای
زه اتکلا محمد زید د هلمند ولایت نه ما په ولسی جرګې نه زه او خوښ دي چې د نومان وزیرانو په انتخابولو یا فرای کول پوښتي د پرا فرصت او غوسه کار واخلي تر څو په هیواد کې دایمي سول او ثبات راشي او هغه څوک ولدارته ولا کې چې هغه د هیواد سره واکام یو شته ښه د هیواد په جوړولو کې لري
کوم علی آیت الله کونړ ولایت نه چلا ورزوم دا چې ډیره ښه کابینه جوړه شول او معرفي کسان زموږ ټول خوښ دي او قابل قبول دي کوبل هلم دا چې والیان باید د هغه کسان چې عمرونه د هغې ډېر کالونه کم وي او عالي تحصیلات ولري دغسې اشخاص وي، بعض زاړه کسان پکې نه وي، ځکه چې زړو کسانو د افغانستان نظام ټول ګډوډ کړی دی، مافیا ډلې جوړې کړي دي په یو نامه او بل نامه باندې، د یو هېواد او بل هېواد نه پې په هېواد کې لټوي. سلام
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ورکو ازنو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز والی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د هوایي بمباري د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې مسأله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ. د دې ټولنې مسؤلین وایي چې دا یو خپلواکه ټولنه ده چې له سیاسي ګوندونو سره تړاو نه لري. د مصر د حکومت مخالفي اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي حمله وروسته چې 10 کسان یې ووژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. د یونان د سختریزي کڼ اړخي ګوند سریزا مشر په پرونیو عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه اوښتی دی. افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. د دې ټولنې د مسؤلانو په وینا له دوی سره په دې مدني حرکت کې د اوسنیو او پخوانیو حکومتونو والیان یو ځای دي او دوی د هېواد روانه مسایلو په اړه څېړنه کوي او له حکومت سره یې شریکوي. احمد تکل د دې ټولنې د اهدافو او د جوړېدو د اړتیا په اړه د هلمند له پخواني والي ګلاب منګل سره مرکه کړې. ښاغلي منګل د مرکې په پیل کې د والیانو د ټولنې د جوړېدو پر اړتیا خبرې وکړې.
والیان تاسو پوهیږئ چې په محلي یا سیمه ییزه پټولۍ کې د مرکزی حکومت نماینده دی یا د رئیس جمهور نائب الحکومه بللی شو. په محلي حکومتدارۍ کې لیکلنه نیولې تر ولسوالیو پورې د دولت بنسټونه دي چې هغه په سیمو کې په محلاتو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ یا د ولایتونو په واسطه اداره کیږي. د دغو والیانو د تجربو حق ذکر شي والیان د خپل ماموریت په وخت کې په ولایتونو کې په سیمه ایزه حکومت ولای کې ترلاسه کوي. تجربه کم منفي او کم مثبت وي، ځکه تجربه یوازې مثبت ته موږ تجربه نشو ویلای. د دغو تجربو را غونډول یو ځای کول او بل اخره د راتلونکو حکومتونو د تفکیر لپاره د هغه سره د مرستې په خاطر دغه تجربه شریکول. تاسو پوهیږئ چې سیاسي عذاب یوازې سیاسي اهداف تعقیبوي، مګر زموږ ټولنه به په پوره بې طرفۍ سره یوازې د ښې حکومت ولای دپاره او پرتونکو کې د حکومت سره د تجربو شریکولو د لارې د یو په غنی کولو کې یا د دوی د تجربو په بډای کولو کې مرسته کوو. موږ فکر وکړو چې د دغو تجربو شریکولو لپاره باید په یو علمي او یو درست چوکاټ کې دغه سره تنظیم کړي او بل اخره د راتلونکو حکومتونه لپاره د دې لپاره چې په راتلونکو حکومت ولایو کې هغه نیمګړتیاوي، هغه کمزورتیاوي، هغه اشتباهات، هغه غلطۍ چې شوې دي، څنګه د دغه اصلاح لپاره مونږ کار وکول شو، څنګه دغه نه استفاده وکړي شو، څنګه د تحلیل کو، څنګه دغه نه یو ښه د کار کولو یو میکانیزمونه رامنځته کو چې په راتلونکو کې لاغه استفاده وشي.
ښاغلی منګل، د پخواني حکومت کارنامه ډېر هم مثبت نه ارزول کیږي، فکر نه کوي چې دا د دې په ځای چې مثبت تجربه انتقال شي امغه ستاسو په وینا منفي اغیز به وکړي د دوی په خوانی کارنامه؟
موږ چې کله د تجربو خبره کوو، کله د زده کړو خبره کوو، د دې معنی دا ده چې مثبت تجربه ته باید پرتونکو کې د لغنه استفاده وشي، عمومیت ورکړ شي، او هغه تجربه چې منفي وي او هغه چاره یا هغه کورونه چې په خپل وخت کې شي نتیجې نه درلودي یا د کورونو د کمزورتیا او سبب شي، څنګه پرتونکو کې لږه څه ډډه وشي، څنګه د وګړو د اصلاح لپاره اقدام وشي. دا زړه سره منم، مگر په دغو والیانو کې چې ما مخکې مو ویل دا دا د غنډې شواز د تیر حکومت والیان په دې کې شامل دي. هغه والیان چې وظیفې لري پر حال دي، هغه والیان چې په مختلفو نظامونو یا رژیمونو کې وظیفې ځکړې دي، شهید داود خان د جمهوریت په وخت کې، د د بابای ملت د زوی شاپ وخت یا پروسه نور کلونو کې زه فکر کوم چې دا نه یوازې دا چې منفي اغیز نه لري بلکې مونږ کولای شو چې تیرو ته په کتو سره د راتلونکو لپاره دا به د یو مدني جوړښت د یو مدني بنسټ په توګه به یوازې د مشورو په توګه چې هغه به د مرکو د لارې وي هغه به د ریسرچ او یا د تحقیقاتو د لارې وي د ورکشاپونو او د سیمینارونو د کانفرنسونو په ایریا کولو سره او یا په لیکنو سره چې البته د لیکنو په نتیجه کې کېدای شي چې ځینې کتابونه ځینې مجلې ځینې نور نشرات مونږ ولرو مونږ ته د ولایتونو په وخت کې په سلګونو ډلې به راتلې له بارنیو هیوادونو له غربي اروپایي هیوادونو نه به خلک راتلل دلته به په کلیوالو او د ولسوالیو د ولایتو په سیمو کې به دوی سروېګانې کولې دا معلوماتونه به ټولول او خپلو حکومتونو ته به وړل بلاخره د دوی حکومتونو به د افغانستان لپاره پالیسۍ جوړولې په داسې حال کې چې مونږ دا ټولې ژوندۍ او غني تجربې لرو مګر له هغه استفاده نه کوو مونږ به دا دود په افغانستان کې رمېسو کو چې د خپل تیرو تجربو څخه استفاده وکړو او هغه پر تلونکو کې په خپل کارونو کې لګنه ګټه واخلو
د هلمند په خوانی والی ګلاب منګل وو یو شمیر افغان کار په هان ټینګر کوي چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي قسیم سلمل او نور تفصیل
یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان به تر غوله تروریزم سره مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیز مالی ملاتړ موجود وي دغه کارپوهان له ازادي راډیو سره خبرو کې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي چې دغه هیواد د لویدیزو هیوادونو د فشارونو په نتیجه کې په اقداماتو سره غواړي وښيي چې د سیمه ییز سولې لپاره هڅې کوي د افغانستان د سیمه ییز مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان د لویدیز فشارونه هغه وخت موثر تمامېدلی سي چې له دغه هیواد سره پوځي او اقتصادي مرستې عملا کمې سي او په مقابل کې له پاکستان څخه وغوښتل سي چې د سیمه ییز سولې لپاره عملی اقدامات وکړي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته له سفر سره سم له انډیا ټوډې ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له دې وروسته په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونو د منلو وړ نه دي ښاغلی اوباما که څه هم پر دې تاکید کوي چې پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې همکاري کوي خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې دننه د تروریستانو ځالې باید له منځه وړل سي نوموړي وویل په پېښور کې پر یو ښوونځي وروستۍ تروریستي حمله وشوه چې تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د مرکزونو له موجودیت څخه تر دې مخکې افغان چارواکو هم په وار وار شکایتونه کړي او ویلي دي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې صادقانه عمل نه کوي په پېښور کې د وسلوالو د دسمبر میاشتې تر حمله وروسته چې پکې شاوخوا 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل شول افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتک زیات شو او د غیوا د تروریزم په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې وکړې خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان هیڅکله د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې صادقانه عمل نه دی کړی د چارو کارپو محمد حکیم تورسان د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر پاکستان د لویدیز د فشارونو په زیاتېدو سره به د غیوا د تروریزم په وړاندې جدي مبارزې ته اړ کړی سي
هر
څومره چې پر پاکستان فشار راوستل سي زموږ په ګټه ده په عین وخت کې د دوی په ګټه هم ده ځکه چې دوی به له یوې خوا له بدنامۍ څخه خلاص سي او پاکستان باید په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لا رامنځته کېدو سره د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان چلند نرم سوی او په دې پوسوي چې د افغانستان نامني سیمه نام نه کولای سي دوی هیله څرګندوي چې په پاکستان کې اوسنۍ ناوړه امنیتي حالت په دغه هیواد اړ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي
په همدې حال کې د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دې هیواد جنگل وتکو د یکشنبه پر ورځ د افغانستان پولي تدثیر ما د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو مرکزونه په نشه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرښه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د یکشنبه پر ورځ د وخت افغان پولیس د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د مشت زخدري د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترس کې لک تر لګه 15 وسلوالو وژل شوي او ګنډش مې نوټه پیان شوي دي دوی وایي چې په وژل شو کې پر پاکستاني طالبانو سربېره په دې سیمه کې مشت بهرني جنگیالي هم دي خو د هغوی د هویت په باب یې سند ویلي یوې بخبرې ځای سرچینې د نوموغک نخبارلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني الوتکو په دتخیل خیلو کې درنه بمباری کړي. خو سیمه کې د مخابراتي شبکو د اسانتیو د نشټوالي لامل پکې د مرګ ژوبلې پاړه کړ معلومات نشي ترلاسه کېدای. نو موري زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په داخلو او شوال سیمو کې د پاکستاني ځواکونو عملیات تیز شوي چې له عملی خای په دې ځای کې مشتر هګر یا وجل شوي او یا هم له سیمې وتلي وي. د پاکستان پوز وایي چې دا هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون په 15مه نیټه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته چټک شوي چې پاکستاني طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان ووژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بېلابېلو قبایلي سیمو او همداراز د دې هیواد په ډیری ښارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړې کړې ملي کړنلارې له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سخت دریځ وسلوالو او د هغې د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. که څه هم د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوې ادا کوي او وایي چې د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پکه کړې. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوست اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو د بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د مخابراتي شبکو د اسانتیو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله خپلواکو او ځایي سرچینو د پاکستان په هوایي ځواک کې د وژل شوو ترهګرو شمیر دا پخلی نه دی کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم ده چې د یو ورک شوي کس په هکله یو اوریدونکي له باطري سره موږ ته تلیفون کړی دی. ګرانو دوستانو ډیر به منځنډ وو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په آزادي راډیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له بادغی سم کړه لګلای دی. دی وایي چې د دوی په ښار کې یو کس په نام د اسلام الدین چې د کندز نه ده ډیره موده اوسیږي او د خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې د دغه شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
سلطان محمد زید ولایت بلمرغاد ولسوالی د ساګور کلیسه کتاب سلام در کوم. احمد اسلام دین در وزیستی تو موزده دکنده دیلایت ده امام سر دولسالی وزیدو که دی خزما ده خرسر اولی پا دقش مره دی موسر تماس ونیسی سپر او سپر اتت سپر شپر درید و ورسلور و پا دقش مره بیا تکرار و سپر او سپر اتت سپر شپر درید و ورسلور و
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګه است. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار به رسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو پکې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو عبدالجان نیزی د افغان زوی دی، د حاجي جمل مسی دی، د ګراني دی، د نیک محمد پکې مسی دی، دغه هر چا چې په دغه نامه دغه مست دغه کوي سردار خان کردہ دیور میں محمد اللہ اور تقریباً دیر کال کی دورہ اس کا ہر شوق سردار خان سوئے یا د کوم دیوالان سردار خان دا زهاروی د کندار د سیمان پلون سیدون کیدا نور ډیر کوچنی دا یو ماغم سکولای پته صحیح نه سی وای دا د کراچی په مرکز کې دا اور وخت کراچی دا د اردو ژبه د دې ټوري ورته نو سردار خان دا خپل اروی د کراچی د مرکز ته ځه ما څنګه وای یز شماره دا چې په سیپتنی پاکستان کی ہر وقت دولسمی بجے پاکستان دولس بجے افغانستان چدا کچھ نہ ہے مار وقت انٹرویو اور کہیں صرف تم رواج جو کہ سیمان کے اور جو مز مخ سے جو موچی دے سن نور دے نہ اور تو معلوم چھ دے کندار دے دار فا دے خدا سیمان پر مقصد ہو کر کندار کی اس کو کندار کے ہر چوک کی دار رغر میں دے مہربانی دے مخ دے دار شمارہ تو وہ ایک کراچی کی دے مرکز دار شمارہ دا اور لو سر دی اگوں سے تقریبا دے پیر لو سو چور لو سو کالو پو مار دا کچھ نہ رحمت اللہ نے میشی بس مہربانی خیر سے خدا کا مان
د گریشت ولسوالی څخه خبرې کوم. زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نومیږي، اصلي نوم یې شرافالدین دی. په مجاهد سره مشهوره دی، د 10 کال کېږي چې د کور څخه نه درک شوی دی، د حساب تکلیف لري. که هر مسلمان ورور دی دی یا د خپل زما آواز اوري یا بندې زما آواز اوري، په دغه شمېره دی ټلیفون وکړي. پر وسو نه نیوي شپږ صفر پنځه بیا شمېره محمد خبر آبری میں صفر زنگ ہوئی معلومات
السلام علیکم خبر کو محمد
پنځلس میاشت کېږي د کوټې له شهره څخه مدرکه شوی دی. پنځلس میاشت کېږي د کوټې له شهره څخه مدرکه شوی دی. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی. سرتور صاحب سپین هلک دی. دا د مخ شونډه یې لوړه شونډه یې د شکه ولاړه ده. هر چا ته که معلوم یا معلومات لري په دغه نمبر کې رابطه وکړي. صفر اووه سوه اته اویا اته شپېته اته شپېته. د دغه نمبر مالک اجي محمد حسن نومېږي. یا په دغه نمبر کې رابطه وکړي. صفر اووه سوه درې دېرش څلور اتیا یو دېرش د ډاکټر رحمت الله په نامه باندې.
زه عبدالله اصلي د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالي فعلاً د جلال آباد نه ستاسو سره په تماس یم. زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي اتلس کاله عمر لري او عصابي تکلیف هم لري. د یو نیم کال راهیسې د کونه لا درکه شوی. که چاته د دې په هکله معلومات وي نو د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې له ما سره په تماس شي. ټلیفون نمبر دی صفر اووه سوه څلور شپېته صفر دوه اویا. بله شمېره ده صفر اویا نهه شپېته
محمد خان میزی یو درجے ہر ذائ چی زما دا خبر آوری یا بل روته کدا معلومات تقریبا وسیع دعا کال شاو خواه کیج نده بس شاش کالی دوام دیده خیره سره ایس معلوماتی مشتنسته هر چه تا که پتایی معلوماتی پا داشت میریدی مشتنزنگوی چه پروه نه اتا نه اتا دری تینزه دری چه پر و سلام.
زه عبدالقادر دین من ولایت گرم تیلو سالی خبر اکوا که بسی از تاجی پنامه ورخ به خوراکین دې درې نه دې نظر اخته هر چا ته معلومات دې راش میرې ته څنګه و چه پر اویا والیا سپورتینزوس اته څو اصل.
السلام علیکم مطلب الله چې دې په ما دې نه راهار ولې د ټوټو ټول کوالی نه تاسو په تماس کې مزمن یو تر څه تقریبا د تو کال کې چې نه درک شوې د کابل نه منستفی اللہ دفتر نمی مرزا گل در پکاکو مشاور در کار چا تا پتی حق لا معلوماتی در مستانوانی لمحی دی ماسر پتغش میری اڑی کونی چیز سفر اتا ویا دوانوی ونوی سفر شپک سلویا بل لمبر در سفر واز یا پینز سلویا مویش دری سوال است.
الو السلام علیکم. زبیل من ولاد دنایی اولو سوالی سمجی که خبر کن ما روش سمیولان میجی در و میاشت کی د کور فصله لږ زیات کم شپانه سکاله یا ول سکاله عمر لري کله په خپل ځما غاوري یا بل مسلمان د په بارا باندې په دې باندې خبري ما راش مې را باندې ځنګ وي سپر و سپر و شپانه څنګه یو دیر شما را یو پلا بیا وایم سپر و سپر و شپانه څنګه یو دیر شما سلام.
حیات الله د هلمند ولایت نه خبر کوم. زما یو ورون یم اتلا په نامه بل ورسره ماما او جمال الدین په نامه د جلس کال کې د راوت ورسلی نو ورک شوی دی. هر مسلمان ورته معلومات یې د په خپل زما څنګه غاوړ په دې شماره دې ماته زنګ وي صفر و صفر تلور یو سلو شپږ سلو سو درې دېش صفر و صفر تلور یو سلو شپږ سلو سو درې دېش خپل شرنی د لاس کې اړیو کله ما په خپل زما څنګه اړیو کبه دی زما غاوړ
معلومات نو یاد ازادی رادیو پر زنگو یاد از مواد اشنه رادی ویدیو های ازادی رادیو سپر و نا و دری و فلو یو و فلو و دیگه اشنه رادیو تیزی زنگو ده ار چهار سرسی یا خدی خود را جانر آغاز و سلاح.
زام لام محمد بشیر انگال دی زپری و سدون کهیم دی مو ورود دخشوه تقریبا لاس ورده کیگی دی خوست بزور نه د تنایو پر تر وځرو تر میرزا پر خپل په دې لار کې به درګه شوای دی. که هر څه کې د مورو شرطین نه میږي چې مشهور په شاپو سره دی. که د دا په شي د مورو په اړه څه معلومات لري نو زما په دې لمبر د تماس ونی صفر و اتیا وشپتا پنځش پتا پنځه لمبر بیا تکرار اوما زما لمبر صفر و و اتیا وشپتا پنځش پتا پنځه کڅوک په دې تم په لمبر تماس د مو سرونتي او د مو ورور په اړه معلومات راکړي جایزه به هم ورته ورسیږي.
مومن د خیر له کړي نه ترځي او ثاني مو چې دن کایم زما یو ما ماته د توا په نامه ده که هر چا ته معلومات دي ماته دې په خبره زنګ وایي چې په بیا پښپاج نه پنځه وسه درې چې پر پنځه یو زه شماره بیا وایم چې پر واویا پښپاج نه پنځه وسه درې چې پر پنځه ورور نامې ده زما. السلام علیکم.
زه د ایران د زرګر ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې اوسېدونکی زما نوم نصیر احمد دی او د الواري زما خوری دی چې دا اتنه کاله کېږي چې ورک دی د نظراجا قاضی دی او زما یې سجاجي محمد ولي حضرتعلي دی که چېرې دی زما غږ هر وي یا یو بل یو پاکله معلومات لري نو مشتري پر دا شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر اته شپږ درې صفر اته څلور اووه او زه زما دا ته ښار ولایت د معروف ولسوالۍ د خبره کوم. زما یو اکا دی چې د نیمروز په نامه دی د کابل کې نن شپاړسمه ده نادرکه سوی ځای او موږ ته کار چا دغه خبر راکړي پر دغه شمېره باندې صفر اویا زه اویا دیارلس نه سوه څلور څلوېښت نو دغه شمېره باندې زموږ ته د زنګ ووهي که هر چا پیدا کوي دوه لکه افغانۍ د ده انعام دی. نن چې شپاړسمه اولسمه ده چې د کابل څه نادرکه سوی دی. وسلام مخته شاله اجمل.
زما یو وخت شي ورک دی د مساکلار ولسوالۍ څخه د مختار الله په نامه دی. هر چا ته پته وي په دغه شمېره د زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ نوي دوه شپېته دوه شپېته اته اتیا.
زما مومن د سندرخیلو له کلي له سروزی د سوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ماما د توا په نامه ده که هر چا ته معلومات دي په دې شمارې زنګ ووهي صفر واویا اوشپاژ نه پنځه اوشپاژ درې صفر پنځه او بله شماره ده صفر واویا نه یو اوشپاژ درې پنځه اووه یو. که هر چا ته معلومات دي پنځوس زره روپۍ دې شریري ترلاسه کړي. په کور کې سخت غم او هغه ده ډېر غم جنجال ده.
ما یو ماما دی شل کاله کېږي چې ورک دی وجه په نام د قوانین نومېږي د مومن اکا زوی دی وجه ستا د تلیفون نمبر دغه دی وجه صفر اووه صفر پنځه یو شپږ شپږ یو اووه پنځه بیا درته وایم د په نام د قوانین نومېږي شل کاله کېږي زما ماما دی د مومن اکا زوی دی شرکاله کېږي چې ورک دی دغه زما شماره ده صفر اووه صفر پنځه یو شپږ شپږ یو اووه پنځه.
السلام علیکم. زه بل افشا خبرې کوم د ننګرهار د ولایت نه د پچراګام د ولسوالۍ نه. ما یو زوی دی زرغون شاه په نامه دی چې درکه شوی دی درې کاله او درې میاشتې کېږي. کار چا ما ته څه معلومات راکړی یا ته وسپارلو پنځوس زره روپۍ په انعام کښې ورکړمه او زما د تلیفون نمبر دی صفر اووه اووه څلور درې دوه صفر نه صفر اووه.
السلام علیکم. زه شاهزمان خان د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو ماما و د احمد په نوم باندې پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. مونږ ته په دې شمېره اړیکه ونیسو صفر اووه اویا نه سوه شپږ شپږ سوه اتیا نه سوه صفر اووه اویا شپږ اتیا نه سوه پنځه سوه شپږ اتیا.
زه مسلطان محمد عزیز محمد اکازی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ګریه د باوړي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا اکازی چې باز محمد د حاجي لال محمد اکازی دی د حاجي محمد اکا لمسی دی د حاجي احمد ورور دی اسحاقزی دی. د پنځه کاله کېږي د پاکستان په کوټ کښې ورک شوی دی. که هر چا ته د باز محمد په هکله معلومات دی زما سره دې په دغه شمېره ټېلېفون وکړي صفر اووه سوه اته دېرش اووه نوي شپږ سوه څلور دېرش
بلشنه
زما وخت دی د مخبر الله په نامه د مساکله د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. کله یې خپله یا زما غږ اوري یا د ده په حق له بل څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي. صفر اووه سوه شپږ نوي دوه شپېته دوه شپېته اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه سوه شپږ نوي دوه شپېته دوه شپېته اته اتیا. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی کس پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.